در این مجمع خبری باشید.
ډیر مننه. لکه څنګه چې دی ویل اته بجی دی د دې سات په خبرونه کې، البته نیم سات د خبرونه په ترڅ کې راپورونه لرو د ملکی تلفاتو په اړه د بیلابیلو خواو د عکس العملونو په باب راپورونه لرو. په همدې اړه په افغانستان کې د ملګرو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له یوه چارواکي سره مرکه هم کوو، خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. ایساف زوکونو وسلوال طالبان په افغانستان کې د ټولو ملکی تلفاتو د 90% مسؤل وګڼل. د چین ولسمشر وایي هیواد یې تیار دی په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي، او د بشري مرستو یو کاروان چې د سوریې محاصره شوي ښار هومس ته روان و د توپونو له حملې سره مخامخ شو. په سر کې هم کورنۍ خبرونه. ایساف زوکونو وسلوال طالبان په افغانستان کې د ټولو ملکی تلفاتو د 90% مسؤل وګڼل. د غزوکونو د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما د ورستی راپور د خبرېدو هرکلی وکړ. د یوناما په راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوی په تیر میلادي کال کې د 2012 میلادي کال په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبله 14% زیاته وه. ایساف زوکونو په خپله اعلامیه کې د عامو خلکو له کورونو پر افغان او ایتلافي پوځیانو بمی او وسلوال بریدونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. وسلوالو طالبانو د یوناما وروستی راپور غندل او یو طرفه بللی ده. د چین ولسمشر وایي هیواد یې تیار دی په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. شی جینګ پینګ له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وویل تیار دی د ظرفیتونو په لوړولو، د تروریزم په وړاندې په مبارزه او بیا رغونه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د جمهوري ریاست د اعلامیې پر اساس دواړو مشرانو د روسیې په سوچي ښار کې د ژمنیو اولمپیکي لوبو د پرانیستې د مراسمو په څنډه کې په دې اړه خبرې وکړې. شی جینګ پینګ وویل د خپل هیواد پانګوال هڅوي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د وسلوالو طالبانو د رژیم تر نسکوریدو وروسته چین هڅه کړې چې له افغانستان سره خپلې سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دې هیواد کې شاوخوا 12 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادې راډیو ته وویل دغو کسانو ته به لازمې اسانتیاوې برابرې شي څو په دغو انتخاباتو کې برخه واخلي.
مرکزی مشخص شده
دی د مرکزی احصائی د ادارې د معلوماتو لمخې مشخص شوی چې په افغانستان کې 12 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. اکثریت غواړي چې د وری یا حمل د شپاړسمې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د 1993 لمریز کال د انتخاباتو په وړاندې یو لوی ستونزه نه امني ګڼل کیږي. د کورونې چارو وزارت وایي د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو څه باندې 400 مرکزونه د نا امنیو له کبله تړلې پاتې وي. د انتخاباتو ته تر شپېتو لږې ورځې پاتې دي. نن د ولسمشرۍ انتخاباتو د کمپاینونو اتمه ورځ ده. دا مهم کورنۍ خبرونه لنډې دمې وروسته بهرني خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرغلی. د بشري مرستو یو کاروان چې د سوریې محاصره شوی ښار هومس ته روان و د توپونو له حملې سره مخامخ شو. په پیښه کې لږ تر لږه یو کس ټپي شوی، ځینې موټرونه زیانمن شوي او کاروان یې درېدلی دی. د سوریې د سري میاشتې اداره وایي دغه کاروان پرون په هومس کې راګیر پاتې شویو ملکیانو ته د مرستندوی موادو لیږدول چې ورباندې اندښتونه وشول او د لارې یو چپ چلوونکی ټپي شو. د توپونو دغو ډزو د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغه لنډمهاله اوربند مات کړ چې تېره میاشت په جنیوا کې ورباندې موافقه شوې وه. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې تر یو ورځ مخکې له هومس څخه دریات یا ښځې، ماشومان او زاړه کسان وایستل شول. دا له څرګنده نه ده چې د مرستو پر کاروان دغه ډزې چا کړي دي، خو د سوریې حکومت دا د مخالفانو او مخالفان یې د حکومت کار بولي. په عین حال کې د سوریې لپاره د بشري حقونو د سار اداره وایي خرڅې څرخي الوتکې په شمالي ښار حلب کې بیلري بمونه کارولي چې لږ تر لږه 40 کسان یې وژلي دي. له درا څخه هم د ورته بریدونو راپور ورکړل شوی دی. د سعودي عربستان د مدینه منورې ښار په یو هوټل کې اور لګیدنې لږ تر لږه 12 کسان مړه کړل. په پرونۍ پیښه کې 113 تنه نور ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي په دې هوټل کې شاوخوا 200 حج ته تلونکي کسان دیره وو. اور پرون ماسپښین ولګید خو کنټرولېدو لوی څو ساعتونه وخت ونیوه. چارواکي وایي د اور لګیدنې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. د عمرې حج ته تلونکي کسان د عربستان دغه لویدیځ ښار ته رسیدلي دي. د ترکیه په استانبول ښار کې پولیسو د مظاهره چیانو د خبرولو لپاره له اوبو او اوښکي بهونکي ګاز څخه استفاده وکړه. سلګونه کسانو د انټرنیټ د کنټرول پر نوي قانون اعتراض وکړ چې په وروستیو کې پارلمان تصویب کړ. پرون د استانبول په مرکزي میدان تقسیم چوک کې ځینو مظاهره چیانو پر پولیسو د ډبرو او پټاقیو ګزارونه وکړل. نورو د هغه قانون پر ضد شعارونه ورکول چې له مخې چارواکي ښایي ځینې انټرنیټي پاڼې چې فکر کېږي توهینوونکي دي یا شخصي حریم نقص کوي بلاک یا بندې کړي. د بشري حقونو د سر نړیوال ولې ادارې پر دغه پیشنهاد شوی قانون انتقاد کړی چې ښایي ولسمشر یې توشیح کړي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان دغه انتقادونه رد کړي او ویلي دي دغه قوانین پر انټرنیټ هیڅ ډول سانسور نه تحمیلوي، بلکې لا یې خوندي کوي او ازادي ور په برخه کوي. او د بوسنیا هرزګوینا په غنو خارونو کې پرونی مظاهره سوله ایزې وي. تر دې یو ورځ مخکې له تاوتریخوالي په ډکو مظاهرو کې په لسګونو کسان ټپیان شول او حکومتي ودانیو ته اور واچول شو. پرون په سلګونو کسانو په سرایو او غنو نورو شمالي خارګوټو کې لکه سانسکی موست، بوسنا کروپا او پریډور کې له کومې پیښې پرته مظاهره وکړه. په توزلا کې چې د بیکاری او دولتي فساد پر خلاف د مظاهرو په مرکز بدل شوی، ځایي اوسیدونکو د ښاروالۍ له کارکوونکو سره د یوې لوټل شوې دولتي ودانۍ په پاکولو کې مرسته وکړه. د بوزنیا د پولیلی د پاوز یو بخوانی سرتیری میرزا دیدووچ په دې اړه وویل: زه په زوڅ نیمه سیمه کې د ټولې جګړې پر مهال په لومړی کرخه کې وم. د دې ودانۍ په ګډون مې د دې ښار دفاع وکړه. هڅه کوو نورې ودانۍ له اور لګېدنې وژغورو، څه چې پرون چې څه پېښ شول ورته خوښي نه. د شمې پر ورځ په بیهاج کې د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ شخړه وشوه، خو څوک پکې ټپي شوی نه دی. په هغه تاوتریخوالي کې چې د چهارشنبې پر ورځ پیل شو، د پولیسو په ګډون شاوخوا 300 کسان ټپیان شوي دي. بوزنیا کې په اروپا کې له نیستمنو هیوادونو څخه دی چې بیکاري پکې تر 40% زیاته شوې ده. او همدا اوس هم په مکړې یو خبر ته چې مختار ورسید تمه ده په کیف کې نن بیا مظاهره چان سره ټول شي. دغه مظاهره چان وایي ورسته له هغې دا تصمیم ونیو چې د دغه هیواد ولسمشر ویکتوریا نکوویچ له روسي چارواکو سره تر پټو خبرو ورسته بیرته دغه هیواد ته راستون شو. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ساعت 8:02 شوې. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو ته خبرې. د آزادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې ایصافه په سلو کې نیوی ملکیان د طالبانو په حملو کې وژل کیږي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وایي؟
د سړک د غاړه په ماینونو کې ډېر ملکي تلفات رامنځته شوي. دویم، هدفمند مرګونه چې د دولت سره د همکارۍ په نامه باندې د خیریه
په غزنی کې د ماین چاودنې درې ماشومانو ته مرجوب لواړوله. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دوه حملو قومندان وایي چې نور به پام د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ ته واړوي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو لپاره پکار موادو په استولو کې کوم ستونزه نه لري.
دغه اخري ورختونه یا د وری وری د لحم د موږ په برنامه پروګرامونو باندې کوم منفي اغیز نه کوي.
د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د تو بهرنیو ورسپانو مهم مطالب د افغانستان په ارتباط در اورو. آزادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، کردی، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې په FM 100.15 چپل له صفه او وازی ووري. ایصاف ځواکونه واستوال طالبان په افغانستان کې د ټولو ملکی تلفاتو د 90% مسول بولي. دغه ځواکونو د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یونما د ورستي راپور د خبرېدو هرکلی وکړ. د یونما په راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوی په تیر میلادي کال کې د 2012 میلادي کال په پرتله د ملکیانو مرجوب له 14% زیاته وه. وسلوالو طالبانو د یونما راپور یو اړخیز بللی او غندلی دی. سالم محمد سالی نور جزئیات اوروي.
ایصاف ځواکونو د یونامه د ورستی راپور د خبرېدو هرکلی وکړ، خو طالبانو وغانده. ایصاف په یو اعلامیه کې ویلي، موږ پوهیږو چې یو ملکی کس ته هم که زیان رسیږي لکه زیات کسان چې زیانمن سوي وي. د دې راپور هرکلی کوي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي او د منفجره وسیلو د خطر د کمولو لپاره زموږ لخوا سوي هر اړخیز اقدامات منعکسوي. د یونما په کلنی راپور کې چې پرون خپور سورغلی چې سختریز وسلول د اکثریت ملکی تلفاتو مسؤل دي. دغه راپور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي ینکوبیش لخوا له رسنیو سره شریک شو. خو ایساف د خپلو ارقامو پر اساس وسلول طالبان د 90% ملکي تلفاتو مسؤل ګڼي. دغه ځواکونو په خپل اعلامیه کې د عامو خلکو له کورونو پر افغان او ایتلافي پوځیانو بمی او وسلول بریدونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې راغلي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 2995 تنه ملکیان وژل شوي او 15625 تنه نور ټپیان شوي دي. راپور وایي چې په 2012 میلادي کال کې په دې هیواد کې د وژل شویو ملکي وګړو شمیر 2018 تنه او د ټپیانو شمیر 4821 تنه وو. وسلوال طالبانو د یونما دغه راپور د امریکا د سفارت لخوا برابر شوی بللی او غندلی دی. ایساف ځواکونه په خپل اعلامیه کې وایي وسلول طالبان لا هم پر جوماتونو او روغتیایي مرکزونو بریدونه کوي. دغه راز ښوونځي هم په نښه کوي، سوځي یا هم ورته نږدې بمی وسلې ځای پر ځای کوي یا یې د وسلولو فعالیتونو لپاره په خپله ولکه کې راولي. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف قواوې ادعا کوي چې تېر میلادي کال د ایتلافي ځواکونو لخوا ملکي مرګ ژوبله 60% کمه شوې ده. دغه راز له 2012 څخه تر 2013 میلادي کال پورې د هوایي بمباریو له کبله ملکي تلفات 80% رقم سول. په افغانستان کې ملکي تلفات هغه مسأله ده چې له کلونو راهیسې د افغان حکومت، امریکا او ناټو ترمنځ په یوه جنجالي موضوع بدله شوې ده.
په همدې موضوع له اتمو تر نه نیمه بجو پورې په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونه هم اورو. خو اوس په دې اړه یو مرکه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تیر میلادي کال کې د 90% ملکي تلفاتو مسؤلیت د دولت د وسلوالو مخالفانو بولي. د دې کمیسیون ویندوی رفیع الله بیدار آزادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو راپور چې پکې په تیر میلادي کال کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې 14% ډیروالی ښودل شوی د دوی له راپور سره تقریبا حد ورتهوالی لري. له ښاغلي بیدار سره جمیلې ظریف مرکه کړې او په پیل کې د ملکي تلفاتو د ډیریدو د دوی نظر پوښتله.
زمون ارقام خي په دغه کال کې زمون په هجري شمسي کال باندې کار کو په دغه میاشتو کې چې مونږ دغه راپور جمع کړه ده زمون نصف سره افزودي خي هم په زخمیانو کې هم په ملشو کسانو کې ډېری دغه پیښې چې را مېسته شوې دي زمونږ د موندنو د مخې اول د سړک د غاړه په ماینونو کې ډېر ملکي تلفات مېسته شوې، دویم هدفمند مرګونه چې د دولت سره د همکارۍ په نامه باندې د خیریه موسساتو د کارکوونکي ډېر ډېر تلفات لرل، دریم انتحاري حملو کې نور دغه پیښې چې په عملیاتو کې رامېسته شوې دي د ملکي تلفاتو تعداد زیات کړی دی. د جغرافي په لحاظ باندې زمنګ مندنی خی چې په دغه کال کې جنوبی حوزه، شرقي ولایتونه، شمال شرقي ولایتونه او غربي حوزه ډیره نارامه وو او دغه تلفات پکې ډیر وو.
به درس لکه څنګه چې تاسو مو ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو له خوا د ملکي تلفات او شمیره راکمه شوې ده، مګر بیا هم لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په راپور کې امرغلي دي چې یو څه تلفات د افغان امنیتي ځواکونو له خوا او د بهرنیانو له خوا، په دې اړه څه فکر کوئ چې باید څه وشي بل اخره د دې لپاره چې د افغان امنیتي ځواکونو له خوا او د نړیوالو ځواکونو له خوا تلفات کم شي؟ دې کار لپاره باید څه وشي؟
زه فکر کوم چې د بشر دوستانه نړیوال قوانین چې د جنگ حرکت پکې تنظیم شوی دا غوی مراد کول ډیر مهمه خبره ده چې یو ضرورت د دغه عملیاتو فکر دی، دویم هغه قوت استعمالیږي هغه متناسب دغه خطر د چې یو طرف یې خدای کسنګه، دریم د ملکانو او د غیر ملکانو فرق باید وشي او دا تفاوت باید وشي او موږ جداواله باید وکړو. نو دا ټول ایجاب دي کې چې جنگي عملیاتو کې موږ نور هم د دقت نه باید کار واخلو چې موږ څوک هدف ګرځو او کچې واضح علائم او فارقه علائم د زنو تاسیسات موجود وي چې هلته نشي کېدای چې دولت مخالفین د دولت مخالفین په کې لري او خاصتا ملکي ځایونه وي هغوی باید هدف ونه ګرځولی شي. کله چې داسې واضح معلوم وي چې دغه اداره او دغه کسان د دولت مخالفین نه دي هغوی ته هم باید دا خیال وساتل شي چې د بوډاګان، فرزند، ښځې، ماشومان چې نشي کېدلی د جنګ فریق وي د دوی د ژوند خیال او د دوی د مال او
حال خال باید وشات شي. بله، به در سبب بل پختنه دا چې سره لچ تاسو هم غوړی له مخالفینو نه د ټولو نه او له مشکل خوړنه اخوونه او ملګری ملتونه هم غوړي چې باید دغه تلفات را کم شي. څه فکر کوئ چې ول نه را کمیږي؟ لا تاسو دا
زه فکر کوم چې په یو اندازه ډېر هغه وسایل د جنگ نه استفاده کیږي متناسب د خطر نه وي کله ناکله او کله کله دا هم وي چې د غلط اطلاعاتو په اساس باندې هم دا کار کیږي. متاسفانه چې دولت مخالفین بیا په نورو وجوهاتو باندې د دغه حالاتو مرتکب کیږي، لکه په دې نامه باندې چې دا په دې وروستیو میاشتو کې دا حوادث ډېر شو چې د دولت سره په تړاو کې د بعض کسانو نه د غچ اخیستنې په مقصد باندې او یا انتحاري عملاتو کې یا د سړک د غاړې په ماینونو کې، نو دغه وسایل چې دي دا خپل پردی نه پیژني او کله کله هغه بې ګناه کسان چې د جنگ فریق نه دي هغوی هم پکې ځای شي او هغوی ته ضرر پېښ شي.
یوه وروستۍ پوښتنه ده چې د تاسو غوښتنه له وسلوالو مخالفینو نه او له افغان امنیتي ځواکونو نه څه ده چې د ملکي تلفاتو د کچې د راټیټولو په برخه کې باید څه وکړي؟
زمونږ په نظر باندې په دوو وجوهاتو باندې دولت مخالفینو ته زمونږ دغه فراخوان او دغه اعلان کېدلی شي چې یو د اسلام د تعلیماتو په اساس باندې چې نه باید هغه کسان چې په جنگ فریق نه دي هغوی هدف وګرځول شي په جنگي حرکاتو کې. دویم د بشر دوستانه قوانینو په ترڅ کې یوه ماده داسې ده چې یو طرف کېدای شي چې د جنگ دولت نه جوړوي او د دولت مخالفین وي او هغوی دغه قوانین ته چې دولت تصویب کړي هغوی ته پابند نه وي. ولې حتمي ده چې نړیوال جنگ هغه اوس چې کوم دی دوه دستور چې هغه باید هغوی هم ومني او هغه هم مراد کړي. که دغه ټول مسایل مراد شي ان شاء الله د ملکی تلفاتو کچه به کمیږي.
د ملکی تلفاتو په اړه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ویندوی رفیع الله بیدار څرګندونې اوریدي. د ملکی تلفاتو په اړه که تاسو اوریدونکي هم نظر لرئ نو له 8:30 تر 9:30 پورې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. په دې منځ کې مایکروفون ستاسو خبرونه وړاندې کیږي.
د حمل د شپاره سمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي رادیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15.
مخته دي چې د نړۍ څو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. غزنی ته ځو چې چارواکي هلتوي وسلوالو د دغه ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د یو سیمه ییز پولیس پر ماشومانو مان چاودلی دی چې له عمله درو ماشومانو ته مرشوب لاوشېده. له بلې خوا د دغه ولایت مقام ته څیرمه هم چاودنه شوې چې پکې چارواکي د یو پولیس ټپي کېدل مني. سید شاه سقیم له غزنی څخه راپور استولی.
پر دریو تنو ماشومانو د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې پرون ناوخته چاودنه شوې ده چې پکې یو تن ماشوم وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په پیخه کې وژل شوی او ټپ شوی ماشومان د یوې کورنۍ دي او چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو ورته ځکه مین یخی وو چې د ماشومانو پلار د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې دنده لري. د چاودنې پر مهال په اټل کلي کې دغه ماشومان له کوره راوتلي او د خاشو په ټولولو اخته وو چې خپل کور ته یوسي او له یخه پرې ځانونه تاوده کړي، خو په همدغه وخت کې ورباندې خښ شوی مین چاودېدلی دی. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال په ټپ شویو ماشومانو کې د یو تن روغتیايي حالت نازک ښیي. یو
د خاورې مخالفینو د اندړو په ولسوالۍ کې د ګناه ماشومانو وینې څو کړي دوی په کلي کې مین خیولو د اټل په کلي کې چې د هغه مین په نتیجه کې دوه نفره هلکان کوچنیان هلکان زخمیان شو او یو هلک شهید شو.
د سوال د وژل شوي او ټپي شوي ماشومانو عمرونه د لسو او دیر لسو کالو ترمنځ بولي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا بیا پرون د غزنی ولایت مقام ته څیرمه چاودنه شوې ده چې چارواکي پکې یوازې د یو پولیس ټپي کېدل مني. خو زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په دغه پیښه کې دوه تنه پولیس وژل شوي او درې نور ژوبل دي.
اوسم د نړۍ مطبوعاتو ته لنډه کتنه کوو. د نړۍ ډیرو ورځپاڼو خبري اژانسونو د افغانستان په اړه په مطالبو کې تر ټولو زیات تمرکز په افغانستان کې پر ملکي تلفاتو په تیره بیا د ماشومانو د مړینو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتو په وروستي راپور کړی دی. د ملګرو ملتو له تازه راپور سره سم چې مخکې په راپورونو کې هم پرې خبرې وشوې، په افغانستان کې تیر کال په جګړه کې د ټپیانو او وژل شویو ماشومانو شمیر په سلو کې 34 زیات شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما پرون وویل په 2014 میلادي کال په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو بریدونو ته زور ورکړ، په مجموع کې د ورتیر کال په پرتله 14% ملکي تلفات ډېر شوي دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي د ملګرو ملتونو له راپوره داسې ښکاري چې له 2009 میلادي کال را په دېخوا د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو او ښځو تلفات تر هر وخت زیات شوي دي. د یونما په وینا 2014 میلادي کال په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان لپاره تر ټولو خونړی کال و. د افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې بیا پر افغان کډوالو د پاکستان د حکومت د فشار په اړه په یو مطلب کې چې عنوان یې دی د بېکورو خلکو بېکوره کول لیکلي چې د پاکستان حکومت پېښور ته نږدې د متنو او جبه جیل د کمپونو افغان کډوالو ته ویلي چې فورا ووځي. ورځپاڼه وایي د دغو کمپونو مځکه د پوځ ده او پوځ وایي چې افغانانو ته یې دوه کاله پخوا هم خبر ورکړی و چې له دې سیمې ووځي. دوی ته جمعې په ورځ 48 ساعته وخت ورکړی شوی و چې نن یکشنبه پوره کیږي.
د رایې له ورکولو مخکې کاندید ښه وپېژنئ، یعنې خپل راتلونکی ولسمشر ښه وپېژنئ.
په افغانستان کې د امریکا یو پوځي چارواکي وویل دا مهال په دې هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو پر ملاتړ تمرکز کوي. داسې اندېښنې شته چې وسلوال طالبان شاید د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره له تاوتریخوالي کار واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر شرایطو برابرو کسانو ته پوره اسانتیاوي برابروي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړی شي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
په افغانستان کې د امریکا دویمه درجه پوځي مشر ډګر جنرال جوزف اندرسن وایي چې په افغانستان کې به پر انتخاباتو زیات تمرکز وکړي. اندرسن پرون د مارک میلی پر ځای وټاکل سو. میلی په افغانستان کې د ایساف د ګډې قرارګاه قومندان وو. د دې پوځي اډې مسؤلیت پرون په خاص مراسمو کې ډګر جنرال جوزف اندرسن ته وسپارل سو. اندرسن په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته وویل دا مهال د افغانستان له انتخاباتو ملاتړ یې د کار په لومړیتوب کې راځي. د ایساف د ګډې قرارګاه نوي قومندان په مشخص ډول ونه ویل چې د انتخاباتو د ملاتړ لپاره به څه اقدامات کوي. په افغانستان کې د امریکا دویمه درجه پوځي مشر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت ځینې امریکایي چارواکي په تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن کړي دي. ولسمشر حمید کرزی د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره یو شرط دا ایښی چې امریکا دې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنه نه کوي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته تر شپېتو کمی ورځې پاتې دي. دا سندشنی هم سچې وسلول طالبان به د دوه انتخاباتو د ګډوډولو لپاره ځینې خونړي اقدامات وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې مخالفان د داسې اقداماتو هڅه کوي. ځینې کارپوهان وایي دې ته اړتیا ده چې نړیوال ځواکونه د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي له ناامنیو سره سره اکثریت پر شرایطو برابر کسان غواړي چې خپل رای وکاروي. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون لپاره باید ټولې اسانتیاوې برابرې شي. د مرکزی ایسای د ادارې د معلوماتو له مخې شاوخوا 12 میلیونه کسان په انتخاباتو کې د ګډون پر شرایطو برابر دي. دغه کسان په وروستۍ ورځ د تصمیم نیسي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او کنه. د افغانستان د قوانینو له مخې باید هر ډول اسانتیاوې ورته برابرې کړو. اخر به پر شرایطو برابر کسان فیصله کوي چې په انتخاباتو کې برخه اخلي او کنه. نن اتمه ورځ ده چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو دوه میاشتنی کمپاینونه روان دي. یوولس کاندیدان د خلکو د رای د راخپلولو هڅه کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولایتونو او ولسوالیو ته د انتخاباتي موادو انتقال بهیر په منظم ډول پرمخ ځي. دغه کمیسیون چارواکي هغو اندېښنو ته پکتو چې ګواکې وروستي ورشتونه به شاید دغو موادو په انتقال کې ستونزې جوړې کړي ډاډ ورکوي چې هر څه په منظم ډول د انتقال په حال کې دي. نور حال له کابل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې تر اوسه ټول هغه مواد چې باید په بهر کې چاپ یا خریداري شوی وای افغانستان ته رسیدلی او اوس یې ولایتونو او ولسوالیو ته د انتقال بهیر په منظم ډول روان دی. دا کمیسیون په داسې مال کې ډاډ ورکوي چې د وروستي اورښتونو له کبله د انتخاباتي موادو د انتقال په وړاندې د احتمالي ستونزو درمسته کېدو خبره کیږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د اورښتونو په ګډون د نورو احتمالي ستونزو لپاره له وړاندې ضروری تدابیر نیولې و. دغه کمیسیون د دارلن شریس ضیاء الحق مرخیل زده ریډیو ته خپلو تدابیرو په اړه وویل
موږ یو منظم تقسیم اوقات لرو. تر اوسه پورې هیڅ ستونزه نشته. دغه اخري ورختونه یا د واورې ورېدل هم د موږ په برنامو پروګرامونو باندې کوم منفي اغیزه نه کوي. لکه موږ مخته د مخه پلان په داسې شکل باندې ترتیب کړی دی چې هغه مناطق ته چې باید هوایي مواد انتقال شي یا د سابل عبور له لحاظه یا مثلا د ورختونو له لحاظه یا د امنیتي ملحوظاتو له خاطره هغه پلان کې دي، هیڅ کوم ستونزه وجود نه لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په مجموع کې 28 میلیونه رای پاڼې چاپ شوي چې 14 میلیونه د جمهوري ریاست او پاتې 14 میلیونه د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره دي. دغه پاڼې په دوبۍ کې چاپ شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ټولو غیر حساسو موادو لکه غرفو، خیمو او داسې نور انتقال پیل شوی او په خبرې د افغانستان څلور زونونو ته رسیدلی دي. خو دوی وایي حساس مواد لکه رای پاڼې، بکسونه، رنګ او نور هغه مواد چې د انتخاباتو په ورځ کارول کېږي د منظم تقسیم اوقات له مخې ولایتونو ولسوالیو او د ولسوالیو مرکزونو ته انتقالیږي. دغه کمیسیون د انتخاباتي موادو د انتقال د بهیر د ختمېدو دقیقه نیټه یاد نه کړه، خو وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې د تقسیم اوقات له مخې مخته ولاړ شي.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې 260 ته د خیاطۍ ماشینونه ورکړل شول. دا ماشینونه په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي میرمن آریان یون لخوا کونړ ته وړل شوي وو. په دې اړه له کونړ د روحلا انوري راپور واوري.
څو تنه انجونې چې د خیاطۍ ماشینونه او اړوند وسایل مخې ته ایښي وو وایي دوی د ماشینونو په ترلاسه کولو خوښي دي او کولی شي چې پرې د خپلې کورنۍ او نورو جامې وګنډي او د کورنیو د اقتصاد په پیاوړتیا کې پورا ونډه واخلي.
نوم مې شایسته ده او د نورګل ولسوالۍ اوسېدونکې یم. ته هم د ماشینونه راکړې، موږ ماشینونه واخیستل، موږ ډېر خوشحاله یو دوی نه، او هم موږ چې موږ هیله لرو چې موږ ته دوی هم بیا نور موږ سره کومک وکړي، ځکه زموږ ډېر غریبانه وطن دی او دا موږ ته راغلي چې موږ ته یو څو مرسته وکړي او موږ ته یو ماشینونه راکړه او موږ غواړو چې یو څو نور کومک را سره وکړو. زه ساجده د اقبال شاه موږ سره مرسته وشوه، موږ ته یو ماشین راکړه، خوشحاله چې
د کونړ والی شجاع الملک جلالال آریان یون څخه د ماننې ترڅنګ وغوښتل چې باید په راتلونکي کې هم دې ته ورته مرستې وکړي.
زه د وکیل صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم چې په خپله د ننګرهار وکیله ده، کونړ ته دومره توجه ده چې همېشه دپاره د خویندو دپاره دا زمینه مساعده وي. خدای دې له نور هم توفیق ورکړي چې موږ د نورو ولسوالیو ته د خپل کومکونه وغځوي. موږ تاسو له دغه ماشینونه درکوو او دا جامې هم دله درکوو چې ګنډلې دا
په ولسی جرګه کې د ننګرهار خلکو استازي میرمن آریان یون وایي دوی له دې وړاندې هم د کونړ په مرکز اسدآباد او څوکۍ ولسوالۍ کې سلګونو غریبو او بې وسو ښځو سره مرستې کړې او په راتلونکي کې هم غواړي چې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کې همیشه نړیواله ټولنه وایي چې د ښځو حقوق دي او خدمت شوی او کار شوی دی، مګر تر اوسه پورې دغه نورګل منطقې ته څوکۍ ته یا اسدآباد ته یا دغه د کونړ ولسوالۍ ته د ښځو دپاره هېڅ کومک نه دی شوی. نو د دغې په خاطر دغه مرستې موږ دغه ښځو دپاره اړو، ځکه دوی ډېر مستحق دي او ډېر بېچاره او غریب دي. نو تر اوسه پورې درې کورسونه د خیاطۍ دلته جوړ شوي چې یو په اسدآباد کې وو درې میاشتنی، یو په څوکۍ ولسوالۍ کې وو درې میاشتنی. انشاءالله اول خو کوشش کوو چې د خویندو دپاره دغه لړۍ دوامدار وساتو، او بل دا چې کومه خاصې ورځې چې د خویندو دپاره راځي دنیا کې یا په افغانستان کې، نو هغو ورځې لمانځنه هم کوو.
هغې وویل د کونړ ترڅنګ په ننګرهار کې هم د ښځو د ستونزو د هواري لپاره یو اندازه مرستې ترسره کړې دي.
روحلا انوري چې له کونړ راپور راکو. په بلخ کې د اورګاډي پټلۍ په وسیله بهر ته د افغاني تولیداتو او اقلامو په صادراتو کې کموالی د بلخ ولایت د اورګاډي مسؤلان اندېښمن کړي دي. په دې اړه له مزار شریفه د مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
لدې سره چې په دې وروستیو کې په حیرتان بندر کې د صادراتو د کچې ټیټوالي پاړوند راپورونه زیات شوي دي، او ویل کېږي چې د پخوا په پرتله په دې بندر کې د افغان سوداګرو په مالونو باندې د تعرفو لګښت زیات شوی چې له امله یې د صادراتو او وارداتو په کچه کې هم کموالی راغلی. خو دا ځل په بلخ ولایت کې د ریل پټلۍ مسؤلین وایي یوازې هغه صادرات چې د بلخ ولایت د اورګاډیو په وسیله بهر ته انتقالیږي په افغانستان کې د ایساف ډیرت واکونو وسایل او اموال دي. په بلخ ولایت کې د ریل پټلۍ مسؤل حاجی رزاق ازادي رادیو ته وویل یوازې د اورګاډیو په وسیله د اموالو انتقال او صادرات نه دی چې پکې کموالی رامنځته شوی، بلکې په مجموعي ډول د افغانستان له شمال څخه په ځانګړې توګه د حیرتان تجارتي ښارګوټي څخه بهر ته په صادراتو کې څو برابره کموالی رامنځته شوی. د یې پاړه وویل دیو کار په دغه د ریل پټلۍ په وسیله یوازې بهر ته د ایساف تجهیزات او وسایل صادریږي، او بس ځکه ایساف د ازبکستان له لوري سره پر دې موضوع توافق ته رسیدلی، او ازبکستان هم د ریل پټلۍ په وسیله د افغانستان نور صادرات خپل هیواد ته نه مانی. لا بل خو د حیرتان بندری خارګوټی د خدماتو مشر قاضی نجیب لاسی رادیو سره په خبرو کې به هرته د دې بندر لالار د افغانی کالیو او تولیداتو د کموالی په اړه ویلول چې شیرخان بندر لالار په غیر قانوني ډول د اموالو صادرات د دې سبب شوی چې د حیرتان بندر څخه د صادراتو په کچه کې کموالی راشي. لمخ کې هم افغان سوداګرو شکایت درلود چې د افغان سوداګرو د اموالو لپاره د دې خارګوټی په خدماتي اداره کې د پرمختللو او د نویو تجهیزاتو نشټوالی د دې لامل شوی چې اموالی د سرحد هاخوا معطل پاتې شي او د ازبکستان هیواد د چارواکو لخوا پرې جریمه وضع شي، چې یوازې په کال 1990 کې افغان سوداګرو د مالونو د نه لیږد له امله د ازبکستان هیواد ته 4 میلیونه ډالر نقدي جریمه ورکړې وه. د یادولو وړ ده چې په بل خولات کې د ریل پټلۍ د حیرتان تجارتي ښارګوټي څخه د مزار شریف ښار په لور د 15 کیلومتر په اوږدوالي د 1 میلیون ډالرو په ارزښت جوړه شوې، چې 10 کیلومتره د ازبکستان په لور هم ترمیسته غځېدلې او افغانستان له یاد هیواد سره نخلوي. د مخه ټول افغاني تولیدات او اموال د ریل پټلۍ د واګونونو په وسیله منځنۍ اسیا ته صادرېدل، چې اوس مهال د بل خولات د ریل پټلۍ د مسؤلینو په خبره چې یوازې په افغانستان کې د بهرني پوځي سرتیرو مالونه له دې لارې بهر ته انتقالېږي. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
او وسم چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې صفی الله ستانک زای وړاندې کوي.
ایساف زوکونو وسلوال طالبان په افغانستان کې د ټولو ملکیانو د 90% تلفاتو مسؤل وګڼل. د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي په دې هیواد کې شاوخوا 12 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د ولسمشر امیت کاری سره په کتنه کې ویل هیواد تیار دی په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د بشری مرستو کاروان چې د سوریې محاصره شوی ښار هومس تر روانو د توپونو له حملې سره مخامخ شو. د سعودي عربستان د مدینه منوره ښار په یو هوټل کې ورلګیدنې لکتر لګدول اسکسان مړ کړل او 130 نورې ژوبل کړل. د ترکیه په استانبول ښار کې پولیسو د مظاهره چانو د خبرولو لپاره له اوکو بهونکو غاز څخه استفاده وکړه. او نن یکشنبه د سوچي ژمنۍ اولمپیکي لوبو لپاره یو مصروف ورځ ده. په اتو لوبو کې به لوبغاړو ته مډالونه ورکړل شي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون شما. نیروهای بین المللی طالبان را مسئول حدود 90% تلفات غیر نظامیان در افغانستان خواندند. آیساف در یک خبرنامه گفته است گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان میدهد که طالبان همچنان با بی‌حرمتی به حقوق بشر ادامه میدهند. بر اساس گزارشی که سازمان ملل متحد پخش کرده، در سال 2013 میلادی تلفات غیر نظامیان در افغانستان 14% افزایش یافته است. با گفته سازمان ملل، مخالفین مصالح دولت افغانستان مسئول 74% تلفات غیر نظامیان هستند. طالبان این گزارش را رد کرده و آن را یک جانبه خواندند. اما شما با کدام یک موافق هستین؟ آنچه نیروهای بین المللی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که طالبان مثلا مسئول حدود 90% تلفات غیر نظامیان هستند، یا آنچه سازمان ملل متحد میگوید که 74% از تلفات غیر نظامیان با طالبان مسلح و مخالفین مسلح ارتباط میگیرد؟ نظرات خود را در برنامه میکروفون شما با ما شریک بسازین. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان در یک ساعت با شما خواهیم بود.
بله خدرمون اوریدون که بیا هم سلامونه. لکه څنګه چې جاوید نعیمی در تو ویل په دې خبرونه کې هیله لرو چې تاسو به تلفون وکړئ او په دې اړه به نظر سرګن کړئ چې د ملګرو ملتو له راپور سره موافق یاست چې وایي 40% ملکیان د طالبانو په حملو کې وژل کیږي، او که د یونما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ل راپور سره موافق یاست چې وایي 90% ملکیان د طالبانو په حملو کې وژل کیږي. نن مو هم پام دې خبرونه کې راپور درلود چې په غزنی کې پرون 3 ماشومان په یو ماین په یو چاودنه کې وژل شوي، او هم د پیشې د قربانیانو خپلوانو د دولت وسلوال مخالفان متهم کړي دي، او هم چارواکو دغرس پرون په ننګرهار کې چاودنه وشوه، 10 تنه پکې مړه او ژوبل شول. البته نه تنه پکې ژوبل شول او یو تن ووژل شو چې ټول ملکیان ول. نو که غواړی چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ، له همدې شیبې په دې ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ. 0992 203 1540، بیا وایم 0992 203 1540، او یا هم 0800 202 1550. زه نه تکراروم، نه یې صاحب درته وایي.
بله، 0700-822-755 و 0799-203-540 میتونین با ما تماس بگیرین و نظرات خود را شریک بسازین. فکر میکنم یک شنونده هم روی خط داریم. مهربانی صاحب بفرمایین، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب تماس شما با استودیوی ما وصل است. متاسفانه تماس از شنونده ما قطع شده. یک موضوع سروان صاحب، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم اشاره کرده که بیشتر تلفات افراد ملکی در افغانستان در نتیجه حملات انتحاری، بمبگذاری های کنار جاده و همچنان حملات راکتی از طرف شورشیان قرار میگیره و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم 90% تلفات افراد ملکی را به مخالفین مسلح دولت نسبت میده.
نو تاسو اوریدونکو څه وایست؟ دا شیبه یو اوریدونکو لرو، بګورو چې دوی څه وایي. آزادی رادیو د میکروفون ستاسو.
مهرباني سه.
باندې سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ګولای مدنګار ولایت نه.
مهرباني کوي صاحب.
آزادی رادیو کارکونکو ته ټول محترم اوریدونکو ته سلام کوم. او پس سلام عزیز دغه ملګرو ته مبارک خپل نظر لرم. چه دا راپور تر استاد پورې زه صحیح بولم، مګر دومره چې نوې بيتا خو یو شی زه شاید اوریدین کوم فائدان دی. آزادی راډیو چې څه موده مخکې ننګرهار ولایت کې طالبان سره کتاب وتلي وو، دلته مدرسې څلور کسه جنکیانې چې مدرسې ته روانې او د طالبانو د ماین په خبر ہے دولت ہم پتی کی دولت ہم جن وقت ملکی تلفات
کور دی ودان سلامت اوسه چې ټلیفون مو وکاو نظر مو څرګند کو بل اوریدونکو ته نوبت ورکو.
مهرباني سه بفرمایین، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهرباني
خبری وکي صاحب،
لطفا شما صحبت کنین. تماس شما با استدیوی ما وصل است. مهرباني فکر میکنم یی شنونده صدای ما را نمیشنون. یک شنونده دیگه است،
بل ته نوبت ورکو. مهرباني وکي تاسو. و علیکم السلام.
مهربانی سب.
سلام سب، دیگر مهربانی هستم.
مهربانی
بفرمایین سب.
خوب هستی جنجا هست؟
تشکر، سلامت باشین، سلامت باشین. مهربانی سب. بله سب،
خبری اوکی متاسفانه چه
تماس از اینا هم قطع شد.
تلفون قطع شو. خیر، لشت مشکل لرو په تلفون کې، هیله ده چې رفع شي او دوام پیدا نه کړي. بل اوریدونکو ښه ځان معرفي کړي.
بفرمایئ صاحب.
عبدالله له کابل نه خبرې کوم.
مهرباني کوي عبدالله صاحب.
اوري؟
بله عبدالله صاحب، خبری وکی چی تلفن مو قطع نشی. متاسفانه چی قطع شد.
از شنونده ها میخوایم تا زمانی که صدای ما را میشنوند لطفا صحبت بکنند تا وقت از اونا هم ضایع نشه و اینجا برنامه هم نوبت دیگر شنونده بتونیم نوبت بعد دیگر شنونده ها بتیم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
خبری وکی صاحب.
بفرمایید صاحب. شنوندی عزیز اگر صدا ما را میشنوین صحبت کنین. مهربانی.
بله اورو. مهربانی وکی لکم زای خبری کوی.
اوری.
بله اورو صاحب، خبری وکی. خیر ده اوریدو که ستاسو مشکل لو صاحب، زموش لخوا مشکل نو. بل اوریدون کتاب نوبت ورکو زن معرفی که. آزادی رادیو را میکروفون ستاسو.
اوریدم کو کاتاون سلامون اوایم.
خوشاله اوسه. مهربانی کوي عبدالرحمن صاحب.
زما په نظر باندې د پنځه یو څه د یو نوې څه د دومره فرق نه دی چې دا طالبان مرجوب لا عوام تعالی زما په ان باندې زوایم کله چې امریکایان افغانستان ته نور راغلي یعنی خارجیان نور راغلي دومره مهمه دي نه دي نسبت باندې یعنی د خیر شیل دا تاسو ته وګورئ دا آیا خارجیان دي طالبان دي
بله صاحب دا هم ستاسو نظر او سمد البته پخوا داسې وخت هم و چې په کابل کې به د ورځې څو کسه وژل کېدل شاید هم په لسګونو لسګونو کسان خیر بل اورېدونکي ته به نوبت ورکړو ازادي راډیو را مایکروفون ستاسو
بفرمایئ صاحب
بله حکمت الله روزګان خبره کوم
مهرباني کوئ اسمت الله صاحب
مست خونه نامه یو څه خاص وګورم چې دی یاره تقریبا چې یو څه د امریکایانو د حکومتي پلو عسکرو له خوا وجود سویدي ملکان
بله بله صحیح ام دوم برمو استاسو نظر
ی شنونده ما فکر میکنم با آنچه که سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان گفته موافق نیستند
بله
چون سازمان ملل میگه که در حدود 74% از تلفات افراد ملکی در افغانستان البته مسئولش طالبان مسلح هستند و در این گفته شده که درگیری زمینی که بین نیروهای طرفدار دولت شورشیان صورت میگیره عامل 10% قتل و زخمی شدن غیر نظامیان در افغانستان بوده و نیروهای بین المللی گفته که 3% و نیروهای حکومتی افغانستان مسئول 8% تلفات بر غیر نظامیان افغان هستند.
دلته پدې راپور کې یو د توجه وړ یو مسله ده چې یو نما وایي چې په 2014 میلادي کال کې په تیرو 12 کلونو کې د افغانانو لپاره ډېر خنړې او تر ټولو زیات ملکی تلفات په دې کال کې اوشې دي او دا هغه کال ده چې له ډېرو سیمو څخه بهرني ځواکونه وتلي دي او په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی ځینو نړیوالو مطبوعاتو هم په دې تفسیر کړی دی ویلي دي چې د طالبانو په دې کال کې حمله لا زیاتې کړې له کومو سیمونو چې بهرني ځواکونه ووتل دوی کوشش وکړي چې هغه سیمې به له دولتي ځواکونو څخه بیرته ونیسي خو ونه توانېدل چې هغه سیمې بیرته ونیسي وربښو بل اوریدونکو ته ځان معرفي کوي ازادي راډیو
میره ونیسه بفرمایئ
و علیکم السلام
کاروان صاحب جوړه
سلامت اوسه خوشاله اوسه لطفا زر نظر څرګند کړئ چې ټلیفون مو قطع نشي
ماتین شنواره من اس کې نن وګورم
مهرباني کوئ ماتین شنواره صاحب
بین الملل خدا زو صحیح دا موضوع بین الملل صحیح د منګل تاسو دا طالبان ورونو ته منګل دا نه راځي چې
علي صاحب
الو
بلې ته خپل رادیو ما وره دی رادیو لاري دی خپل بیرته اواز ته منتظر پاته کیږي رادیو نه لڅلږي شچې خبرې دي سمې اوریدونکو مو اوري
نوم به طالبان ورونو ته داسې نه راځي چې داسې عوام ته دې داسې ځای کې عملي و نه کا
بله بله صاحب فکر میکنم اینا علاقمند از هستند که آواز خود از رادیو بشنوند در هر صورت بریم با یک شنونده دیگه مهربانی صاحب بفرمایین رادیو آزادی از شنونده ها میخواهیم زمانی که تماس میگیرند لطفا آواز رادیویتان را کم بسازین یا از رادیو فاصله بگیرین تا ما صدای شما را درست و واضح بشنویم و شما صدای ما را بفرمایین صاحب
خبری وکی آزادی رادیو ده
السلام علیکم سروان صاحب تا ته تام کاران ته ټول افغانان او مسلمانان ورون ته سلامونه مې کیلی وای
سلامت اوسه کوردی بدن مهرباني
زه له کاپیسا ولایت نه تاسو سره زړګی په خبرو کې ما
مهرباني
بله صاحب مهرباني
نو دغه دغه د جنگ په لیدا دا که پاتې ده د دال خارجان نامون په تمریاس کې پاتې ده
بله
نو دغه چې بین الملل یا یو نما هڅه کوي چې دا نه یې فیصله دا خپل طالبان مجرمان دي طالبان هم د افغانستان دي د افغانستان او د افغانستان ده خو دغه کارونه ټول دي انګریزانو او د روسانو لا سمون ته په میراث پاتې دي او هیڅ څوک نه کوي چې څوک یا وکلان یا لسکلان ماشوم دای په شهادت ورسوي دغه څو لسیزې څلور لسیزې چې دا جنگونه دي دې کې مختلف جریغه پیدا شوی دی دل پیدا شوی دی موزه کته و ساغه غزی کغه جاندور و سوالی کته درې ما شومان یا زخناسی وی دی شاده تر رسیدګی دغه قومندانان دغه سابق دی جهات وختو کې دا شخصي خصومت لري هغه ته اوس نن یو قدرت ورسیږي هغه نو هغه بلته سره یو دسیسه جوړي دا د غون بار ته طالبان واچول شي دسه به نه کوو نمان دا اشتباه کوي چې دا غونډه د لوی فیصده زه وایم چې په سلو کې شل فیصده د طالبانو ځکه طالبان خو چرکي جنګ کوي دا د طالبانو په غاړه کې ده اتیا فیصده یې د خارجانو په غاړه کې ده هغه د جنګ پدیده ده
سلامت اوسې چې ټلیفون دې وکړو بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
مهرباني صاحب بفرمایین تماس د شنونده ما قطع شد یک شنونده دیگه داره مهرباني صاحب بفرمایین
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
مهرباني صاحب
جنگل ملاخیل نم
لا مهرباني کی ملاخیل صاحب
باید یو طرف باندې پلوانه چول شي لکه تاسو وایئ او طالبان طرف کې دا چې دې هغه کې په افغانستان کې د ناتو لاس د امریکایانو لاس طالب چې ته دې چې پیدا کیږي خو بیا ګرد تلې ته زمباليږي نو دې وي سپېږې لپاره ګرد پوستین کې ور ناچول ښه نه دي او دا پلا چا پورې تړل کېږي وایي دا هغه چا تړل کېږي دا موضوع چې اوس مسئولیت دې مسئول څوک ده او ګنګار څوک دي اخر خو دا ملت ګنګار نه دوسي لاره خواهدل کېږي
بله یا ملاخر صاحب مننه چې ټلیفون دی وکاو نظر دې څرګند کوو تاسو ول چې تاسو پر طالبانو ولیا چوي دا مشنه نه چولې دا ملګری ملتونه وایي هم درس د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي هم درس په افغانستان کې د ملګرو ملتو خاص دفتر یا یونما وایي مش د دوی راپور تاسو ته خبر کړ د چې تاسو منی یا نه منی د پتاس بری اړه لري ځکه چې د ازادي رادیو شوار دی چې راپور زموږ قضاوت تاسو بل اوریدون کې د بنوبت کو ګورو چې دوی څوی
مهرباني صاحب بفرمایئ رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
با عرض سلام و ادب خدمت شما آقای نعیمی است وقت وقتتون و همچنان بینندگان خوب رادیو آزادی نیازی است مسفران
مهربانی نیازی است
تشکر لطف شما سلام تناسبتان بخیر تشکر از موضوع خوب شما البته در مورد موضوع برنامه یک نظریاتی دارم خدا کند که شما برای بینندگان قابل درک باشد ببینید البته بله. یکی که زمان کمی سازمان ملل یا امیو نمانی ارقام تلفات از سال 2009 به این طرف را نشکید البته یک بسیار دیگر در مورد افغانستان خصوصا برای مردم افغانستان یک حادثه بسیار دلخلاص و همچنان ناجبران پذیر است اما این کار را عمل را البته انجامید ما محکوم تقریه میکنیم ببینید البته کی ها ملامت است کی ها ملامت نیستن ما برای شما میگم ببینید هر سر در افغانستان جنگ ادامه دارد انقلاب است ولی اون طوری که یونما سازمان ملل متحد وظیفه از یا متاسفانه صرف همی وظیفه را این اکتفا میکنند که همی ارقام را برای مردم افغانستان دیدند ولی در مورد صلح مذاکره جلو چنین تلفات هیچ کدام اقدامی نکردند ببینید البته قاتل یا مقصرین اصلی البته نیروهای خارجی دولت افغانستان گروه های درگیر البته استخدامات کشورهای همسر می باشد البته اینها مساویانه در تلفات نیروهای ملکی سهیم هستند نه تنها بگویم گروه های مخالف یا طالبان البته به اون فیصدی خود حکومت افغانستان به اون پیمان نیروهای خارجی ما با شما مثال خوبی میتونم زمانی که در امی قرآن سیاگرد پروان امی نیروهای امریکایی بمبار کرد بیشتر از 14 نفر کشته شد شهید شد حالا مسئول نیمی خود نیمی جنایت گفته میشه خود نیمی ببینید بالای تلفات هست نیست ولی متاسفانه سازمان ملل متحد خود حکومت افغانستان با وجودی که توانمند آمد قدرت هم دار وقت نتوانید جلو انتهایی از جلو انفجار از جلو بمباران از جلو امریکایی که میخواهند کاشوب را برپا کنند جلوشان را بگیرند البته به این مورد دولت افغانستان خود حقوق بشر یونما البته بسیار کم آمده هستند یا مسئول هستند قاتل هستند خدا کند که در آینده
نیازی صاحب شما مورد را اشاره کردین ببینین از یکی از موارد که بدون شک تلفات غیر نظامیان در هر رقم حادثه‌ای که باشه یعنی واقعا تاسف آور برای همه شاید باشه شما از حادثه ولسوالی غوربند یادآوری کردین هم ببینین در دیگه حوادث در افغانستان خیلی در حملات بمهای کنار جاده چیزی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم میگه کشتم میشن، مردم زخمی میشن، تلفات وارد میشه به زنان و طفلان. تا ببینین ارقام تلفات کودکا چقدر در افغانستان بالا رفته. اما شما از حادثه ولسوالی غربند یادآوری کردین، ولی حوادث دیگه که صورت میگیره و چرا به فراموشی سپرده میشه؟
مثلا دا پرون په جلال آباد کې لس کسه ملکان یا ژوبل شل یا وژل شل. دا فکر نکوم چې نیازی صاحب او ډیرو نور اوریدونکو سبا په یاد وي.
بله البته نظر شما البته بسیار درست و قابل درک است. البته ما هر حادثه هر انفجاریان تلفاتی که در افغانستان میشه مخالف است، مخایر است با تمام قوانین بشری و قوانین اسلامی و قوانین الهی. ولی شما گفته چرا حادثه غربند را چیز کردید. البته شما ببینید در افغانستان جنگ از جنگ پنهانی و جنگ مثال استخباراتی است. یکی مستقیم است، یکی غیر مستقیم است. یک زمانی که یک انتحاری نه در کابل خود را انتجار میدهد، این کسی برای یا مدنیست که آیا که ما امروز انتحاری است، آیا امروز از مرگ ما آگاهیم یا نیستیم. ولی یک مثال نیروهای خارجی با ما هرکی خواست با مثال سفتی که داره با مستقیم میره یک ناهی را بمبارد میکنه، یه البته با مراتب خطرناک از انتحاری است در کابل میره، چین که بالای اذهان مردم بالای روان مردمی تاثیرات بسیاری تری را میگذارد. هر عملی که باشه، هر انتحاری و انفجاری که در گوشه از افغانستان حتی در جهان باشد، خلاف از کار مردود است. خدا کند کمی جامع جهانی پنج سازمان ملل متحد و حکومت هایی که در هر است قدرت دارد میتونن اینها را بگیرد که در آینده این ارقام بسیار حتی از بین بره، حتی اگر از بین نرد کاهش پیدا کند. خدا کند.
تشکر از شما. تشکر نیازی صاحب. بله، همونطور که شما گفتین و هدف ما همی بود که در گذشته اگر چنین حملات البته از سوی نیروهای بین المللی صورت گرفته، بدون شک البته تلفات با غیر نظامی ها در افغانستان وارد شده و برای تشخیص از این مسئله و تحقیقش هیئت های تعیین شده چی از طرف حکومت افغانستان هیئت ها رفتن بررسی های خود را انجام دادن و بعد از او نتیجه واضح شده. اما بدون شک تلفات غیر نظامیان در هر صورتش آنچه سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر میگه از هر جانبی که وارد میشه تأسف بار است و نباید چنین کار صورت بگیره.
ور بشو بل اوریدون که تا چه سوای آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو
بفرمایید. سب مهربانی لطفا صحبت بکنین، تماس شما با استودیوی ما وصل است.
دیر رو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات سروان صاحب تازا و درنوی من منو اوریدون کنین چیز سلامان تقدیم آقا
سلامت و سی مهربانی وکی
مهربانی سب
نوارم که نر یو لن نظر در پر شیر کم سروان صاحب ده نماز کم دغه راپور خبر کړی دا تاسو نشر کړی دا خو د تایید وړ نه دی. سل پسند کې دغه د تلفات خو اوړي په سلو کې نیوی دي ساده د امریکایانو د خوا سره اوړي او اچھا په ساده د افغان ملي پولیس سره اوړي. طالبان په سلو کې یو دوا مرکې هغه د څوک مکې چې د حساب سره ملګری وي یا هم د حساب دغه کې جاسوسي کوي یا هم ملي اردو ته کار کوي. طالبان په ټول ژوند
تل پسند که دو انا دغا ملکیانو تا طرفات ناری. لکم زینه تاسی خبری کوی لکم ولایتنا و منویل خو خیر که ولایت هم یاد کرده وی چی دی ولایت و در تو میروی چی پی دی ولایت که تومره کسان دی چال خواهوشل کیشه هر ورس نوری چی کلا موتر که او راوال الوزولی پا ماین بانی وشل شوی کلا عادی خلق لیو شهر نه بل شهر تروانی یا لیو کلی بل کلی تروانی چې وشل شي نه میسه به مسله ده چې ځین اوریدونکو هم ملامت نه دي. لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه کله چې د ناتو ځواکونو لخوا چیرته بمباری وشي مثلا د غربند مسله هیڅ کله بم څوک به یې نه کی کنه ځکه چې دومره ډیره یاد شو او حکومت په حیاتونه وټاکلو ناتو سره جنجالونه ولو د حکومت د ناتو کله منله کله نه منله کله دولت حیات لیشو ولسی جرګې او څویل د پروان والی بل سوال. یعنی دا مسئله دومره زیاته مطرح شوه چې فکر کوم چې پروان کې به په څو کالو کې دغه تر ټولو لویه پیښه وه. لیکن په همدغه پروان کې به ممکن په دې موده کې څو وارې ماینونه چاودېدلي د سړک د غاړې لیکن هغه هېر شوي دي. لکه څنګه چې ما مخکې د ننګرهار مسله یاده کړه یا پرون په غزني کې چې ماشومان ووژل شول دا بیا خلک هېروي ځکه چې ډېره نه یادې شي. خو خیر ور به شو همدا مسله شاید سبب شي چې د ملګرو ملتو دا راپور نسبتا دقیق وي. بل اورېدونکي ته ورځو چې دوی څه وایي.
مهرباني صاحب بفرمایئ بفرمایئ صحبت کنه لطفا.
بله اورو مهرباني.
دا کوم پریکړې چې ساتي یا ملګری متحده دا د خپل حقیقت د لري خبر زکه چې یعنی مقابل قانون د حاکم دی دا د کوم دی چې انتظار هم دی چې کله کوم څه واته وي او ځان په دغه باندې چې یو د ساتې نو زه دا موږ یې راځو چې تاسو کو وخت د خدمت په مخ راته وي حقیقت بیانوي
صحیح ده بس ستاسو نظر رو در خبر شو بل اوریدون که تورزو چه دوید سوایی آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو
بفرماین صاحب رادیو آزادیست مهربانی بفرماین رادیو آزادیست برنامه میکروفون شما
السلام علیکم
و علیکم السلام
سروان سمحترم تا تا جاوید نیمی تا تا دوید لکمینی که گیلی احترامات پرم میکنم
سلامت و سیب کرده بدن
سروان سمحترم باید قضاوت یک طرفه ونه چه باید خلق آقا خبر رو که که آقا پسو بوری دلی بی آوری دلی بی دا غیر طرفه خبری باید خلق ونه که
صحیح تاسو یک طرفه یعنی دی ملګر ملتو راپور او دی افغانستان دی بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون راپور سم نشکری تاسو نظر داده دی
بله تا بازو دا وامه چه خدا خانه باید یک طرفه خبر وانه که چه دی ورور دا خواست خواه حمایتی بی یا دا چه پر طرف بانی خبره که باید خبر وانه که چه لاخرات پارم گت ورتو که او پر دنیا کم گت ورتو که
سیده کرد ودن بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمان صاحب مهربانی مهربانی صحبت کنین لطفا تماس شما وصل است با استودیوی ما
بله صاحب او رو دقیق صاحبی است لکشی
سلامونه و احترامات تاستا و ریزون که تولانده کم دما هم دست نظر در دقیق راپور کامل غلط در بخاطر دیگه گوره مثال کلاندکان دغه مثال ملکی تلفات کی دغه نوال ایران کنه کی دغه وال پاکستان کنه کی خو نه دا په څل په ساده کې مثال دغه مجرم مادمار د ول سمغه ځان نه مفاید کړ د دولت مثال افغانان دغنا دغه جان دولت کې موږي کچیر مثال د قدرت نه نه وسیږي مثال ول د مثال یعنی په بل مملکت کې مامور کې ولته نو واجل کیږي اوس ګوره څو مودا بعد انتخابات د مثال کې د ټول خلک مثال مخکنه مثال په ماشای انتخابات خو به وشي رئیس جمهور خو به وټاکل شي کما کسان مسلمانان د ګناه کسان شاید په بعضو سایتونو کې ووژل شي چې مثال هغو غواړي دا چې مسلمان شخص وټاکي او سالمه شخص وټاکي او د هغو کورنۍ په غم باندې ککړي یعنې د دولت په حکم ته نه رسېږي ولې مثال رئیس جمهور ټاکل کېږي دا مثال په داسې تمام خلک خو زما پیغام مسلمان خلکو تاغه د چیرې پلان مور مسلمان دایره مثال د ترستان خبره ونه مانی په دې خاطر باندې مثال د دې د قطر درسې لپاره مثال دی ونه مسلمانان ونه وځي او صاحب مثال د تاسو مخې ویل په دې مثال کې مثال دغه د خارجان چې نفر کدي غلام وځل شي اول کوم مجرم بل مګي ماده ده خو بیا مغه ته ډیره ګوتنې وکړي ولت خارجي ګناګار شي رسمي او کثیره مثال یو مثال بلند دی د افغانستان کې ګنا وګور کم چې کم کومول راوي هغه دا مثال کثیره مثال د غوېز واکونه د افغانستان دولت په ور کې د مثال کو افغانان وژنې د ټول خلکو ورته ګوتنې نشي نو دا هم مثال متحد نه ماته قزاره چې د افغانستان حکومت وېز واکونه ور کې دا به یو مثال دغه د خرجار فټا کې تینګر افارم د ټول نشي یعنی یو څارن د خرجان فټا کې نو بنا د افغانستان معمول څه دی پوښي چې مرمر مثال کچیر کم بیگناو غری وژنې کاند کې وژنې هر څو په دغه په ګټه باندې مثال کار کوي کافر کوم مسلمان د په ګټه او ټول په پاس سره ګوري ول په دغه خدای پاک د غضب په وسیله باندې د یو خل په وسیله باندې واستر ګټه اکثر د مصات په ځوانه کې د نو دا نه راو تاسو
بله سلامت اوسه دقیق صاحب
بیا
د خبرونو وخت له خبرونو وروسته زیات وخت لرو
مهربانی صاحب بفرمایئ رادیو آزاد است مهربانی
بله او رو مهربانی وکي بله صاحب لطفا یو څه ژر چې وخت کم لرو
بفرمایئ صاحب
الو
ستاسو आवाज راځي ستاسو په ټلیفون کې څه مشکل دی خیر ده بل اوریدونکو ته نوبت ورکو تاسو له خبرونو وروسته تماس ونیسئ او داسې ځای ودریږي چې اواز مو سم واضح راځي او زمونږ هم
مهرباني صاحب بفرمایئ رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما لطفا صحبت کنین
و علیکم
السلام
مهرباني
اوري
بله صاحب اورو خبري وکي لطفا زخر ونه شو له خبرونو وروسته تماس ونیسئ نه صرف تاسو بلکې نور اورېدونکي هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر په کالني راپور کې دا هم ویل شوي چې تیر کال 2995 ملکي افغانان وژل شوي چې په هغو کې 1516 ماشومان دي له ځکه خو ویل کېږي چې 2014 کال په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ډېر خونړی کال و ډېر زیات ماشومان په دې کال کې وژل شوي دي د راپور پر اساس په 2014 میلادي کال 15,655 ملکي افغانان ژوبل شوي دي د دې په پرتله په 2012 میلادي کال 2,308 ملکیان وژل شوي وو او 4,812 ژوبل شوي ول
بله و سازمان ملل متحد میگوید که نظر به سال 2012 در سال 2013 میلادی 14% ارقام تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته و سازمان ملل متحد 74% مخالفین مسئله دولت افغانستان را مسئول ای تلفات میداند و در گزارش سازمان